درنو افریدون که السلام علیکم لس به جشوی دا اصادی راژیو دی خبرونی تموز اسمت ساروان هر کلیکم دا خبرونه چه دا سید عبدالقادر جلالوف به تخنیکی همکاری ورندی کیشی یو ساعت دوام کدی او پترس که دا موسیقی پروگرام لرو پا سرک خبرونه د افغانستان حکومت له پاکستان او غوښتل چې طالبان اوربند ته وهڅوي امریکا په افغانستان کې خپلو پوځیانو ته د واکسین ورکړه پیل کړې ده او ایران د کرونا د نوي بڼې پر خپرېدو اندېښته شودلې د خبرونو تفصیل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان حکومت باید طالبان د تاوتریخوالي د کمولو د ژمنې عملي کولو او سراسري اوربند ته وهڅوي د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د هغو څرګندونو په ځواب کې کړي چې د طالبانو او امریکا د هوکړې په اړه یې کړي دي قریشي ویلي د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن باید د افغانستان د سولې بهیر روان وساتي او له دغه هیواده د ځواکونو د ایستلو پروسه هم ونه دروي ښاغلی قریشي له رسنیو سره په خبرو کې ویلي امریکا باید وضعیت درک کړي او د شاتګ پر ځای هغه څه روان وساتي چې پیل شوي دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون ماښام خبره شوې راغلي طالبانو په بې ساري ډول تاوتریخوالی زیات کړی او د سوری د خبرو په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي افغان دولت ویلي پاکستان او نور نړیوال شریکان باید طالبان دې ته وهڅوي چې له ترهګرو سره اړیکې وشلوي په جلال آباد کې نن سهار په یوه چاودنه کې لږ تر لږه درې تنه ملکي وژل ژوبل شوي دي د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه شاوخوا و بجې د جلال آباد ښار چپریهار زړې اډې ته څیرمه د سیمنټو د یوه دوکان مخې ته د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو موادو د چاودلو په نتیجه کې وشوه او له کبله درې تنه ملکیان ژوبل شوي دي د ټپیانو حال د ډاډ وړ بلل شوی دی له بلې خوا د افغانستان دولتي تلویزیون ویلي چې په دې پیښه کې اته تنه ټپیان شوي دي په همدې حال کې د کابل په شاه شهید سیمه کې هم د چاودنې خبر ورکړی شوی دی خو د مرژوبلو کره جزئیات نشته تر اوسه پورې د جلال آباد او شاه شهید د پیښو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی امریکا په افغانستان کې خپلو پوځیانو ته د کرونا ضد واکسین تطبیق پیل کړی دی دا خبره د امریکا سټار اند سټرایپس ورځپاڼې چې د پوځ اړوند موضوعات خپروي په افغانستان کې د خپلو ځواکونو له قوله لیکلې ده په خبر کې ویل شوي افغانستان ته د مودرنا واکسین بستې د جنوري په 18مه لیږل شوي او د جنوري په 13مه امریکایي ځواکونو ته دا واکسین پیل شوی دی په خبر کې د امریکا د پوځ د مسؤلانو په حواله راغلي چې په لومړي سر کې دغه واکسین هغو کسان نو تو ورکوي چې له کرونا وایرس سره د مبارزې په لومړی کرشه کې دي د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلې نن بیا د سیالي ډګر ته راوځي دا د دواړو ټیمونو ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو د لړۍ دوهمه لوبه ده چې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي د افغانستان د کرکټ بورډ د ویان فرید هوتک په وینا لوبه د سهار په 10:00 بجې یعنی کابو نیم ساعت وروسته پیلیږي او د افغانستان د ملي تلویزیون سپورت چینل یې په ژوندۍ بڼه خبروي
دا لوبې خورا مهمه او ارزښتناک دي ځکه چې له همدغه لوبو لوبډلې کولای شي چې نړیوال جام ته نیغ په نیغه لار پیدا کړي هر لوبډله هڅه کوي چې په دې لوبو کې بریا ترلاسه کړي خو د ویلو ده چې افغان کرکټ ملي لوبډله یا د لوبو لپاره پوره چمتووالی لري
افغانستان لوبړې لوبه ګټلې او نننۍ لوبه د دواړو ټیمونو په تیر بیا د آرلند لپاره ډیره مهمه او حساسه ده د خبرونو له ازادي راډیو اوري د ایران ولسمشر په خپل هیواد کې د کرونا وایرس د نوي بڼې په اړه اندېښنه وشو دا ویل په راتلونکو څوونیو کې به د کووید 19 ناروغي ضد واکسین پیل شي ایران په منځني ختیځ کې تر نورو ډیر د کرونا له کبله زیانمن شوی دی د ایران ولسمشر حسن روحاني په یو تلویزیونی وینا کې ویلي تر هغه چې کورونای واکسین جوړیږي په بهر کې تولید شوی هغه اړین دی روحاني ونویل چې لکم بهرنی واکسین څخه به کار واخلي ایران تیر میشت خپل کورونی واکسین از میشت هم پیل کړ ترکیه وایي د پناه غوښتونکو د قاچاق یوه لویه ډله یې نیولې ده. د ترکیې د انادولو خبري آژانس د راپور له مخې 2 اویا تنه په 12 ولایتونو کې د هممهالو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. د دې آژانس پر اساس دغو کسانو د افغانستان، پاکستان، بنګلادیش، عراق او سوریې په شان هیوادونو زرګونه پناه غوښتونکي د ترکیې له لارې اروپا ته په قاچاق وړل. په راپور کې ویل شوي چې د دغو قاچاقبرو له نیول کېدو سره د هغو 1,400 پناه غوښتونکو په اړه په لټنې پیل شوي چې دوی ترکیې ته راوستي دي. د ترکیې امنیتي ځواکونه د انساني قاچاق د دې ډلې د 22 نورو غړیو د نیولو په لټه کې دي. پاکستان د احمدي فرقې د ویپاڼې د بندولو امر کړی دی. د دوی ویپاڼه له امریکا خپرونې کوي. د دې مذهبي فرقې د ویپاڼې چلوونکی حارث ظفر وایي د پاکستان د مخابراتي ادارې چارواکو د روانې میاشتې په پیل کې رسمي حکم صادر کړی چې د دوی ویپاڼه باید په پاکستان کې سانسور شي. ظفر د پاکستان د حکومت دا اقدام د بیان او دینی ازادیو خلاف کار وباله. د پاکستان پارلمان په 1940 میلادي کال احمدي فرقه نامسلمانه اعلان کړه او له هغه مهاله د دې فرقې پر غړیو په پاکستان کې د سختريزو ډلو له لوري په ځلونو بریدونه شوي دي. واشنگتن له مسکو وغوښتل چې نیول شوي مظاهره چان او خبریالان خوشي کړي. په روسیه کې د پرونیو مظاهرو پر مهال چې د کرملین د مخالف الکسی نوالنی د خوشي کېدو په هدف وشوي، څه باندې 2000 کسان ونیول شول. واشنگتن له مظاهره چانو سره د دوی په وینا د پولیسو تاوتریخجن چلند غندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی نیول شوي هغه کسان دي چې د مظاهرو لپاره یې له خپلو اساسي حقونو استفاده کوله. او چین وایي د کورونا وایرس 1,200 نوي پیښې ثبت کړې دي. د چین روغتیاي چارواکو نن یک شنبه وویل په داسې حال کې چې د خپل هیواد په شمال کې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. 1,200 مثبتې پیښې ثبت کړې دي. تیر اونۍ چینایي چارواکو له خلکو وغوښتل چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دي د نوي مریض کال په شپو ورځو کې غیر ضروري سفر نه کوي. په چین کې د نوي کال په رخصتیو کې میلیونونه کسان پولو کورانه یو سره لیه وزایا بل زایتا سفر کنی. د اصلي رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځني صفه 12 پښنی وی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 0.15 صفه اوریدای شي. طالبان وایي دوی له امریکا سره د شوی هوکړې ټولو مادو تجمندي او ټینګار کوي چې له کومې کړې ژمنې نه دی پښه شوی. دوی دا خبره د امریکایي چارواکو د هغو ترګندونو په خبرګون کې کړي چې ویلي دي له طالبانو سره د ډونالد ترامپ د ادارې لاستیک شوی هوکړه ارزوي. په امریکا کې د ولسمشر جو بایدن پمشه د نوی ادارې دوه جګپورو چارواکو د دغه تړوند بیا ارزولو خبره کړي او د افغانستان دولت یې هم هر کلی کړي دي. په دې اړه راپور لرو چې اسد الله لودینی وړاندې کوي.
د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جک سلیوان او د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر انټونی بلینکن چې دواړه د نوی ادارې لخوا تازه ګمارل شوی له طالبانو سره د دوه تړوند بیا ارزولو خبره کړي. دوی ویلي دا باید ورزول شي چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او له افغان حکومت او نورو خواو سره د با مفهومه خبرو د پایل په اړه په خپل ژمنو ولاړ دي او کنه. د دوی له دغه سرګندونو وروسته طالبان وایي چې د دوه د تړون له هیڅ یو ژمن نه یې سرغړونه نه ده کړې. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم د شنبه په مخام ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د ستونزې د سیاسي جوړجاړي یوازینی لار د پټکو د دوه د تړون په لیکول دي.
این که معضل افغانستان از طریق دیپلماسی حل گردد و نیروهای خارجی طبق توافقنامه
عملی گام داده چې د افغانستان لنجه له سیاسي لارې هوارسي او بهرني ځواکونه د طالبانو د اسلامي امارات او امریکا د هوکړې له مخې له هېواد ووځي. موږ د خپل اړخه یو ور بیا وایو چې د هوکړې د هرې مادي عملي کول د ټولو لپاره شکار دی. موږ هغو ژمنو ته ولاړ یو چې هوکړې کې موږ کړي دي له مقابل لوري هم غواړو چې په هوکړې کې کړیو ژمنو باندې ودرېږي
چې د توافقنامه نه موده ملتزم باشد.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبرورۍ په 9 یعنی نږدې کال وړاندې په دوحه کې افغانستان ته د سولې راوستو په نوم تړون لاسلیک شو. له هغې راهیسې لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي د دغه تړون پر منځپانګه شک کوي او د بیا کتنې غوښتنه یې کوي. امریکایي چارواکي وایي که دغه تړون کې د افغانستان د تیرو 2 لسیزو بریاوې خوندي نشي بې معنا دی. تړون کې د طالبانو اساسي ژمنې دا وې چې تاوتریخوالی به کموي، پر بهرنیو ځواکونو به بریدونه دروي، له القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو سره به اړیکې شلوي، او د افغانستان له خاورې به بیا د امریکا پر ضد کار نه اخلي. طالبان که څه هم دغو خبرو ته ځان ژمن بولي، خو افغان چارواکي ادعا کوي چې طالبانو تاوتریخوالی نه دی کم کړی او له القاعده سره یې هم اړیکې ساتلې دي. معلومه نه ده چې د امریکا نوې اداره به له طالبانو سره د هوکړې تړون څنګه او څه وخت وارزوي، خو افغان دولت چې په لومړي سر کې هم د دغې موافقې د ځینو ټکو مخالف و، د امریکا د دې دریځ هرکلی کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت مرستیال او سرپرست عبدالله خنجانی:
جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان اسلامی جمهوریت په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې د بیا کتنې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د پریکړې هرکلی کوي. په عین حال کې وخت نه لري چې دغه ارزونه د افغانانو له غوښتنې سره برابره وي چې هغه په افغانستان کې د تاوتریخوالي سمدستي ختمېدل او یوې پایدار او عادلانه سولې ته رسیدل دي.
په ظاهره د همدې خبرو له کبله دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د دویم پړاو خبرو د پرمختګ کوم ښکاره څرک هم نه لګیږي. د دولت د مرکچی پلاوی یوې غړې شریفې زرمتۍ پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو ډلې لا هم د اجنډا د لومړیتوب ټکي له دوی سره نه دي شریک کړي.
په کندوز کې پرله پسې جګړې دوام لري او له کبله زرګونه کورنۍ مجبوره شوې دي چې خپلې مینې پرېږدي او د ولایت مرکزی برخو ته ولېږدي. بې ځایه شوې کورنۍ وایي دوی د ژمي په دې سړې هوا کې د بېوزلۍ او بېروزګارۍ له کبله په سخت کړاو کې دي. له کندوزه په دې اړه راپور لرو.
په کندوز کې په روان کال کې د جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوي دي او اوس مهال له سختو ناخوالو سره مخ دي. دیرش کلنه زربیبي د جګړو له کبله د کندوز ښار اړوند د لودینو له سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغې په یوې بورۍ کې خزلې د کارتونونو ټوټې او پلاستیکي توکي راټول کړي، څو اور ولګوي او خپل ماشومان پرې تاوده کړي.
دا جنګونه نور ختم کړي، موږ د دې ژمي په سره ژمي راووتلو، یخني ده، موږ واړه ماشومان لرو، موږ سوله غواړو. بس د دواړو طرف ته موږ ته تاوان دی چې مړي کېږي، دغه کېږي، دا جنګ بس سوله راولي.
د کندوز د خانواد ولسوالۍ اوسیدونکی 50 کلن ګل آغا هم د جګړو له کبله بې ځایه شوی دی. هغه وایي د ژمي په دې سړې هوا کې د خوراک او سوان لپاره هیڅ هم نه لري.
موږ په دې جدي په سخت ورځو شمو په واره کې په موږ د خپل کورونو نه ورګن شو او د جنگ د دواړو طرفونو غوښتنه لرمه چې جنگ دې بس کې او صلح دې وکړي او د نور دې بدبختۍ نه موږ وژغوري. د جنگ تباهي بربادي د څو خبره په جنگ د مسؤلیت وجنه به مایوس شو.
خو د کندز دیوالي ویاند اسمت الله مرادی بیا وایي چې اړوند دولتي ادارو خپلې هڅې پیل کړي تر څو په وخت سره پر بې ځایه شوو کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي وویشي.
د مهاجرینو د ساده وروستي معلومات له مخې نږدې 20,000 کورنیو سره کومک شوی دی. له دې منځه 10,000 هغه کورنیو چې غوښتې خوراکي توکي حتی نقدي مرستې هم رسیدلې دي. ملي سوداګر او ملي پانګوالو څخه زموږ غوښتنه هم ده چې د بېوزلو او مستحقو کسانو لاسنیوی وکړي، ځکه د ژمي په دې سړه هوا کې باید ټول سره یو لاس شو تر څو موږ وکولی شو دغه مشکلاتو ته د پای ټکی کړو.
د یادونې وړ ده په قطر کې د سولې د خبرو د دویمې مرحلې پیل سره سم د کندز ښار په نږدې څنډو او د دې ولایت په ولسوالیو کې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی او له کبله د ژمي په دې سړې هوا کې په سلګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي او اوس مهال له سختو ناخوالو او ننګونو سره مخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل رسپانو نن څلیکلي وایوري
هشت سوب رسپانی د یو شمیر وزیرانو د لری کېدو په مسلې لیکنه کړې ده. وړاندې راغلی ولسمشر غنی د امیر اوختیا او مالی وزیران داسې مهال له دندو ګوښه کړي چې سلور وزارتونه په ناقانونه توګه د سرپرستانو لخوا اداره کېږي. د ورسپانې په وینا که څه هم د امیر اوختیا له وزارته د عثماني د لری کېدو لامل فساد او له مالی وزارت څخه تر غندیوال د ګوښه کېدو لامل د ولسمشر له اوامرو سرغړونه بلل شوي، خو زیاتوي لا ښکاره څرګنده نه ده چې د پردې تر شا څه دي. د لیکوال په وینا په روانو شرایطو کې د ولسمشر دا کړنه به نه یوازې دا چې له فساد سره مبارزې ته لار پرانیزي، بلکې حالات به لا بدتره او یو شمېر مغرضو کړیو ته به لاره هواره کړي چې په دغو مهمو برخو کې لاسوهنې وکړي. مسیر ورځپاڼې هم د مالیې وزیر عبدالهادي ارغندیوال د ګوښه کې